السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځن نور برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی به تاسو ته جمهوري غږونه او د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وایي.
د کورمې سوداګرو احتجاج ختم کړو. د خرلاسو لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشریزو ټول ټاکنو د پایلو اعلانولو کې له ستونزو سره مخ دی او فرانسې ویلي د ایران سره به خبرو ته دوام ورکوي. په کورمه کې ځایی سوداګرو، ترانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. دوی په سیمه کې د ځایی انتظامی لخوا د بې ځایه زورونو خلاف د احتجاج په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لار تړلې وه او په ټرمینل کار بندې اعلان کړو. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر عابد خټک ویل د هړتال په سیمه کې د پوځ د یو مشر ګډیر نجف عباس سره له مذاکراتو وروسته ختم کړي.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ تاسو سره مو ما غرنګ رعایت کو او ان شاء الله تعالی کار تاسو هغه کې کولاو کې.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پر مټ لرونکو ګاډو ته د پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي، د چیکینګ په عمل کې د توندی راوصل شي او پر پوله د تجارتي ټرمینلونو سهولت ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیايي منصوبو اعلان کړی دی. تیر ورځ په مټه سوات کې د ښځو لپاره د شناختی کارډونو د یو مرکز د پرانیستې دستوري ته په وینا کې وزیر اعلی وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي.
انجینئرنگ یونیورسٹی پکبل کے بھائی ان شاء اللہ جڑے گی، داغے سرا سرا وومین یونیورسٹی دا، ڈینٹل کالج دے ان شاء اللہ، شپک کالج یونیورسٹی ان شاء اللہ پسواد کی جڑی، دا مٹ ہسپتال اپ گریڈ شیر ہے.
بلخوا ځایي ولس وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې سوات ته دا د وزیر اعلی 15مه دوره ده او هر دوره کې هغه دا ډول اعلانونه کوي خو عملي کار تر اوسه نه دی شوی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په دریمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو هم ورسره منلې ده چې د هرې جمعې په ورځ به په احتجاج کې له دوی سره برخه اخلي. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه کوي او وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې ټګي برګي شوې ده. حکومتي لورې او د انتخاباتو کمیسون وایي هغه ټاکنې رڼې وي. عمران خان هم په ورور ویلي چې د استعفا ورکولو سوال نه پیدا کیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه د ځینو ستونزو له وجې نشي مشخصولی. هغې دا خبره پرون شپه مشال رادیو ته وکړه.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی، نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل شي.
هغې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړېږي، باطلې رایې به باطلېږي او معتبر رایې به شمیرل کېږي. خو دا چې په اوو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې نو دا ټول مسایل خپل اغېز لري او د هغوی مهالوېش شاته اچوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. په نورو ولایتونو کې کمیسیون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. هغه وایي تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کاوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو دوه خونړۍ بریدونه وکړل له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې وخت کې له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیره سه شنبه د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان له درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي پریښودل. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی نن په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال وویل د یو اړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا پکې ایران ښکیل ښکاري، پاریس به د تهران سره د خبرو دروازې پرانستې ساتي. خو نوموړي دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې د هغې په وینا په منځني ختیځ کې د امریکې د قصدي او تدریجي ښکېلتیا له وجې نارامي رامنځته شوې ده. فلورنس پارلی هغو ترنګلتیاو ته اشاره کوله چې 2015 کال له جوهري تړونه د امریکې د وتلو له وجې مخې ته راغلې دي. امریکې له هغه اقدام وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه زیات کړل او فشار پرې واچولو. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هېواد د خپلو اروپایي اتحادیانو سره یو ځای هڅه کړې وه چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهری تړون پر ځای پاتې شي. بل پلو ایرانی چارواکو ویلي تر هغه به په مذاکراتو کې برخه وانخلي چې پرې لګول شوی بندیزونه لري شوی نه وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی په شام کې د حکومتي ځواکونو د هغوی د روسیې متحدینو له لورې د ملکیانو وژه غندلې او د نه منلو وړې بللې ده. موګرینی پرون وویل چې د کورنیو بېځایه شو په یو کیمپ باندې روسي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکیچن کوي. د شام د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 21 ملکیان چې پکې 10 ماشومان هم شامل دي د نومبر په 6 یعنی وړمه ورځ په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د رژیم لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د خبرونو پای خو د هوا حالو د کرنسی بی احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 101 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د کورمې په خرلاسو کې تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسٹم چارواکو، لپوزی چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی دی. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پختونخوا له حکومت او صحت غوښتي چې په جنسي تیریو تورن د سهیل ایاس په نوم تنیه څنګه ورته نوکری ورکړي ده.
کوم انټرویو کیږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کیږي نو هغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او د هغه جسد مرټي هغه کتل کیږي.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو میله شوې.
ډېر اهم کتابونه دي، هر قسم فلسفه والا کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته.
او نیس پروګرام د سولې په لور هم لرو.
ما په کاراتو ویلې دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو.
د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام جمهوري غږونه هم د خپرونې برخه ده. له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د کورمې په خرلاسو کې بیګا تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو، لپوزی چارواکو سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د خرلاسو په ټرمینل بیا کار پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي پوس ورته ډاډ ورکړی چې دوی غوښتنې به پوره او مسلې به حل شي. دوی غوښتنه لرله چې د تورخم په ګډون افغانستان ته تلونکو نورو لارو باندې نافذ قوانین د خرلاسو لپاره هم جوړ کړل شي او په خرلاسو ټرمینل د امنیتی سوکونو لخوا تنګول دي بند کړل شي، بلخو امنیتی سوکونو په دې اړه رسنیو ته سن دي ویلي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې اورو.
د کورمه په خرلاسو کې د جمعې په ماسپخین تاجرانو، ټرانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د خپل غوښتنو او هغلته په تجارتي ټرمینل د بیځایه تنګولو او سختی په رد عمل کې شروع کړی خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لار له چشمبه تړلې وه او په ټرمینل له کاره تر انکار وروسته ټولې تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولې وې، خو اوس د هر څه یو ځلې بیا بحل شوی دی. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیه مشر محمد عابد خان خټک وای بیګا د تاجرانو یو وفد د ضلع د پوز مشر له بریګیډیر نجف عباس سره مذاکرات وکړل چې پکې د هغه لخوا غوښتنې او د راپېښو ستونزو د حل کېدو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به انشاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالته ټریټ کیږي مونږ به تاسو سره مو مغه رنگ رعایت کوو او انشاء الله تعالی کار تاسو کلاو کوي.
د یاد اتحادی مشر په خبره د دوی بنیادی غوښتنې دا دي چې د خلاصو په تجارتي ټرمینل د گاړو چنیس عمل له تیزولو سره په روډ پر مړ گاړو باندې پاکستان ته د روړېدو بندیز لري کړی شي او بل دا چې د ملک نورو ټرمینلو په شان هغلته هم تاجرانو ته سهولتونه ورکړي. د خلاصو ځای مشر او تاجر سید نبی حسین وای هغلته په پرمټي گاړي کې له افغانستانه سامان پر وړلو له اتو میاشتو بندیز دی، خو په نورو ځایونو کې داسې هیڅ خبره نشته، نو دغه بد سلوک دوی احتجاج ته مجبور کړل.
غلام خان گاڑی کا روشی اگر بنو کیا لوڈ ان لوڈ کی گی، پشاور کیا لوڈ ان لوڈ کی گی، 15 دن اگر سور سرائی پنجاب کا اتلائی شی اور میں یار بھی پرچی نہیں بیا گا واپس تو ریٹرن کر او گگا گاڑی بیا وہ خام خواگا لوڈنگ کو وہ لوڈ کیا لوئی لوڈ کو یا ہٹے لوڈ کا چاہے مو بڑا تروشی میں ڈالتا نہ پر گری تو غلام خان ان شہر دا تو ہم ان شہر
پر پڑا چنار کی د تاجرانو اتحادی مشر حاجی مصائب حسین وائی کا پوز په خبر عمل وکړو او په پرمټي گاړو بندیز له اوچتولو سره هغلته تاجرانو ته سهولتونه ورکړل، نو دا به نه یوازې دا چې د دوی اقتصاد ښه کړي بلکې د ملک په ګټه به هم تمام شي.
تقریبا 70-80 ګوډي ترلو اوس تقریبا دا 15 ګوډي چې مخه مو حکومت وخت نه دا ریکوست کو چې را دا شی کوم ګوډي څوک دی لکه پتر خان چې چی په کور په دغیالو شي چې په غولا خان چې په کور په دغیالو شي موږ ته دا ریکوست کو چې را دا تاسو غلط کو نه دا مو سره یو تاسو مونږ مهرباني وکړو دا کته دغه دغه چې نه به موږ کور بور خشي او پاکستان کور بور بخشي
په دغه اړه د پوز دریس تر اوسه مخته نه درغله. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته پنځه لارې تلې دي، خو په هغو کې په دغه وخت هلته یوازې د خلاصو په لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتي ټرمینل تر جوړېدو وروسته د تری منګل، شرکو، بوډکی او شهیدانو ډنډ لارې حکومت تړلې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
چین د امریکا له لوري د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژو کې د درغلي او تورونه ناسم بللي او وايي واشنگټن خپل سیاسي ترجیحات په پام کې نیولې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د چین سفیر کړی د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی لیس ویلس ویلي چې د سی پیک پروژو ګټه به پاکستان ته نه بلکې بیجینګ ته هم رسیږي. د اقتصادي او سیمه ییزو چارو پوهان بیا وايي دا ډیره لویه پروژه ده او د دې اثرات به په نړۍ او سیمه وي. تفصیل د ګلای آسنا ورو.
په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جن د امریکا هغه خبره رد کړې چې وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژو کې درغلي کیږي. نوموړي ویل چې باید امریکا په دې لړ کې له احتیاط کار واخلي. د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې د سی پیک میډیا پنځمې غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا لوړپوري چارواکي ایس ویلز د ناسمو معلوماتو پر اساس خبرې کړي. د پاکستان لپاره د چین سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالي ایس ویلز په واشنگټن کې یو کانفرنس کې اسلام آباد ته وړاندیز ورکړ چې د سی پیک پر ځای دي د امریکا سوداګرۍ بیلګي په پام کې ونیسي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره د لوو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د خپل هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. د دوی په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري د 60 ارب ډالرو پروژې به یوازې بیجینګ په ګټه تمام شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ډیټی ویل چې د سی پیک په اړه د امریکا اعتراضات دوه وجوهات دي. لومړی په دې کې درغلي دي.
امریکن وزارت کی آغاز جیو پولیٹیکل یا جیو اکنامک تھی، یعنی پاکستان اور چین منس کے ایک سی پیک اړه باندې څومره هم اړیکې دي هغې باندې د هغې اعتراضات دي ولې خفیه خبرې دي ډېرې خفیه خبرې پاکستان
اکرام ہوتی زیادہ تکڑا سی پیک دا پاکستان لپارا گٹھا بھر دے امریکہ او دا اروپائی ٹولن ڈیرو ہے وادن دا چین دا پروجا او دا سیمئیزو بنیادی ڈانچو لپارا دا چین پا پورونو نیوکی کڑی او خبرداری ورکڑی چی دا چین دا کار با یو شمیر پرمختائی ہے وادن تر پورونو دا سی لاندی کڑی چی ہس گلبئی پری نکڑی خو پا اسلام آباد کے دا چین سفیر دا خبر رد کڑی دا پا پی خبر کی دا سیمئیز چارو پوہ اجاز خٹک بیا مشال اڑی تو بھی چپا نڑیوالو اڑکو کی ارو مرو دا سی خبری رامست کی گی
د امریکې چې کوم بالا حیثیت دی هغې لپاره یو اهم چیلنج جوړ شوی دی نو هو دوی کوي چې چین کوم ځای کې مخکېږي امریکې بال تک کنسرن اوس سی پیک پاکستان دپاره څومره ښه دی بد دی دا بدل بحث پاکستان کې دن نه هم دې باره کې ریزرویشن هم ستاسو نه خلک پرې خو چې دا ډاکټر پشیر څونه خلک وایي چې دا یو بل شی شیپ دی د کولونیالیزم آیا بدل دی بیت دی خو لازمي خبره ده چې دوی کې به د دنیا د نورو ملکونو دلچسپي
اجاز خټک ویل چې د دې پروژو ارزښت ډیر زیات دی او دا په سیمایزو او نړیوالو چارو ډیر زیات اثرات پرې باسلی شي پوهان وایي د سی پیک په اړه په هیواد کې دننه هم ډیری نیوکې شوې دي او په دې پروژو کې ډیری خبرې پټې ساتل شوې دي چې له وجې ابهام موجود دی د دې په خبره په دغو پروژو په قومي اسمبلی او سینټ کې بحث سره منفي پروپاګاندا ختمې دي شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ضد احتجاج ته اوس 19 بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې لمخې به هر جمعه د حکومت پر ضد د سلو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. قسم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او لاغرستو د سړکونو تړلو پر وخت زیاتره د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکنان وو، خو پرون په شو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړیو دوه پړاوونو کې داسې ګډون ولې نه و کړی لکه اوس یې چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی وو. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار سوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنۍ پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسو په هر جمعه د مرګ په ټولو ضلعو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي دا ژمنه وکړه، دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د احتجاج په لومړیو دوو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چی د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن پخپل کړی و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل اکزیکیوټیو کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ اپوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زموږ هم ده. موږ مختلف پارټي شو په دې اپوزیشن کې، موږ کې رایټ کسان هم شته، د لیفټ کسان هم شته، زموږ خپل موجود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړې توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نه ښکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې دی خپل حالات ته ګوري روز پر روز، که دوی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نه ځان لګ لري کی. نو ما تخکاری چې دا دواړه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روز په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا توردوي چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوا دورې پر مهال ویلي چې د سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونه روان کړي دي او ولس به ډېر زر اسانتیاوې ولري. دوی وایي په سوات کې به تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه جوړوي. د سوات ولس بیا وایي حکومت په تېرو وختونو کې هم دا قسمه ډېرې ژمنې کړي دي خو عملي کړي یې نه دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټه کې د ښځو لپاره د شناختی کارت جوړولو ځای پرانستی دستورې ته وینا کې ویل چې دوی ته په ملک کې معاشي ستونزې را مخامخ وي، ولی اوس په هغې باندې قابو موندی شوی دی او ټول ملک کې د ولس ښېګڼې لپاره کارونه روان کړی شوي دي. دوی ویل چې سوات کې د ولس لپاره یو شمېر لوی پروژې روانې دي او دوی مقصد ولس ته اسانتیاګانې ورکول دي.
یونیورسٹی دا ڈینٹل کالج دے انشاءاللہ پا جون جولائی کے باغم آپریشنل کو اور داغے سرہ سرہ دے بنگور سیٹی دے اوبو چکا مسئلہ ساڑھے آٹھ ارب اگم ما ایشین ڈیولپمنٹ بینک سر خبر کری دے پائے کی مورا چولے دے شپک کالج جون بات انشاءاللہ پا سواد کی جوڑی دا مٹ اسپتال اپ گریڈ شہر ہے روان بجٹ کی بعد ہر زلی دے پارے یو یو میگا پروجیکٹ آچو.
په دغه مهال د سوات سره تعلق لرونکي مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سعید هم په سوات کې د ترقیاتی کارونو ذکر وکړو او د مرکزی حکومت پروژو تفصیلی وړاندې کړو.
په یو یو صوبایي حلقه کې تاسو صرف کوم چې کم ټینډر روانې دي. په هر صوبایي حلقه باندې 40-40 کروڑ روپۍ سیم د لارو کوڅو لپاره، 40-40 کروڑ روپۍ سیم د وټو لپاره، 40-40 کروڑ روپۍ د وړو روډونو لپاره او د هغې سره سره کم زموندا مین روڈ کی مٹی تراغل نے قبل پتر پاندے پدی کی گیس تا کار مکمل شی. وزیر اعلی صاحب داغی منظوری ور کڑی دا دا آغ شمو زون والا دا مٹی پورے اور دے زین والا نہ پر شور پورے اور شور نہ بیارہ گٹ پی اچارا پورے دا ٹول سڑک چ کم دے دا منظور شے دے.
دو وزیر اعلی محمود خان په تفصیلی وینا زی خبریال سید الرحمن وای چې 15 میاشتو کې د وزیر اعلی سواد ته دغه 15مه دوره ده، ولې تر دې د ماولسته عملی ترقیاتی کارونه په نظر ناراضي.
زما په خیال کم د اعلانات چې دینو دا د هغه پوره بده باندې مون خلک یقین نشو کولای تر څو پوره چې د عملی جامه غوستل شي نه. یو د غټ وجه دا هم ده کوم ګورو د ملکند ډیویژن د ټول نغټ هسپتال لیدل ته ګوري سیټی سکین مشینان خراب دي، دل د شیدو د ایکسری مشینان خراب دي، دغه شن کروډونه دي. نو د روډونو د ملمجبی روډ دی، د کال عام روډ دی، دوی چې پای باندې 80% کار مکمل شوی دی خو تر اوسه پورې هغه نه دی شوی. نو سړی په دې باندې نشي ویلی چې په تېرې 15 میاشتو کې د خلکو چې څنګه امیدونه وو چې یکدم به دلته وزیر اعلی راشي یا وفاقي غټ غټ وزارتونه رالل، دلته به شیدن یو لویه تبدیلی راشي، نو هغه تبدیلی تر اوسه پورې د خلکو ته په نظر نه راغلی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به دوه ورځنۍ د سوات په دوره کې بیلابیلو ځایونو کې د ترقیاتي کارونو پرانستی کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د دې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه د سهیل ایاس په نوم داسې تن ته نوکری ورکړې وه چې له ماشومانو سره جنسي تیرې پې ثابت شوی. سهیل ایاس هغه تن دی چې د تیر اونۍ د راولپنډۍ پولیسو نیولې او منلې ده چې تر 150 زیاتو ماشومانو سره جنسي تیرې کړې دي. دې کس د خیبر پښتونخوا له حکومت سره د سلاکار په توګه کار کړی وو. اوس پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په لوړو څوکیو خلک څنګه ګماري. زمو همکار په بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتي دي چې څنګه یې یو مجرم ته نوکری ورکړې وه. یاد کمیټې د غوښتنه د نومبر پر 2 د پیپلز ګوند د مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې سوې غونډه کې کړې ده. د کمیټې په غونډه کې پر دې خبره حیرانتیا ښودل شوې ده چې څنګه یو مجرم ثابت شوی کس ته د حکومت د سلاکار دنده ورکړل شوې وه. دا له هغه وروسته ده چې د راولپنډۍ پولیسو د نیولې کس سهیل ایاز په اړه یادې کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. کمیټې پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے استازی به په دې اړه وضاحت وړاندې کوي چې دې کس ته څنګه اجازت ورکړل شوی و. کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د نیول شوي کس د تعلیمي اسنادو او تجربو په اړه معلومات او هغه اشتهار دي هم ورته وړاندې کړل سي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرې دې کس ته نوکری ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه داسې طریقه کار نه و چې د چا د ګمارلو پر وخت دي له هغه څخه د پولیسو ریکارډ هم واخیستل سي.
فرض کړئ سړی بهر بلکې چېرته سبقه کړی نو موږ سره خو د هغې داسې څه انتظام نه وي. پکار ده چې کتلې کېږي خو اوسه پورې خو داسې فارمل څه طریقه کار به نه و چې هغه به داسې قسم ډیسیژنونه کتلې کېدل.
د عاطف خان ګوند تحریک انصاف له 2013 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی. له نوموړي مو وپوښتل چې دوی کله د لوړو چوکیو لپاره خلک ګماري نو طریقه کار یې څه وي؟
د هر ډیپارټمنټ خپل خپل کاري خو خلک خدای چې دغه کوي چې ای خو اکیډمیک ریکارډ ګوري. نارملی خو چې کوم انټرویو کېږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کېږي نو هغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سبمریټي هغه کتل کیږي نارملی دغه پروسیجر.
دا مسله له هغه وروسته راپورته شو چې د راولپنډۍ پولیسو د نومبر پر 12 وویل د سهیل ایاز په نامه داسې کس نیولی دی چې پر 13 ماشومانو د جنسي تیری کولو اعتراف یې کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو د سینټ کمیټې ته ویلي چې 46 کلن سهیل ایاز د نړۍ په 9 هیوادونو کې ګرځېدلی خو په برتانیا او ایټلی کې هم پرې له ماشومانو سره د جنسي تیری کولو تورونه ثابت شوي او سزا شوی و.
د پاکستان د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو میله لګولې ده. ولته په ارزانه بیا په کې درسي او دغسې نور معلوماتي کتابونه ترلاسه کیږي. دا چې د دې میلې ارزښت او مقصد څه دی په دې حکله د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو توای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغسته. مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغسته او خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نه دا یو داسې لکه ټیک ډیجیټل نه خو په کار چې بکس هم مونږ سټیل هغې سره انوالو هغې سره ټچ وو نو هغې سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل خپل انټرسټ شو کړل مونږ. ها نو انشاءالله وزیر دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بک فیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي او دلته چونکې ډسکاونټ مونږ ورکو په ډسکاونټ ریټ باندې ملاوي بکس 40% پر مونږ ډسکاونټ ورکو اوورال بکس باندې. او د دې علاوه مونږ چې کوم دی په ټوله صبح کې الحمدلله مونږ سره موبایل بک شاپ دی. مونږ په روټین ډیلی بیس باندې مونږ دا بک شاپ ګرځي هر سکول ته هر کالج ته هر ادارې ته ایون چرته داسې پروګرام یې ته مونږ ځو. زمونږ مقصد هم دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کې کتاب کلچر پرمو.
د دغه کالج زده کوونکي ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
ډیر اهم کتابونه دي. یار قسم فلسفه والا کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګليش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو ور سره د ساينس پلانټ بارکه باټنی بارکه ما یو کتاب خرید کړم.
د نېشنل بک فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی به نورو قبایلي ضلعو ته هم ورځي او هلته به په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق پیدا کولو لپاره دغسې میلې لګوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د نجیبا میرنه ملن خبرونه وورو.
په کورمه کې ځایي سوداګرو، ترانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوځ له ژمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارې پرانیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمېر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی. نوموړي تېره ورځ په مټه کې یوې دستوري ته په وینا کې وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي، خو د سیمې خلک وایي حکومت د تشې وعدې نه کوي، عملي ګامونه دې هم پورته کړي. د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تېره ورځ د ملک په بېلابېلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. د مسؤلینو په وینا دا بندر کولای شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه ولېږدوي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس فارلین په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا په ایران ښکیل ښکاري، فارس په د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي. د ایران عدلی پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو ترتیبونکي سل مشران په دې تور نیولې چې په ټولنه کې ناقراری خپروي. ایران دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینو کسانو ته حتی د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي دي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ نیټې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژلو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته پورته شو.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لاریدونکو اوس وخت شوه دي. د ونیس خبرونه د سولې په لور په نننۍ خبرونه کې د په افغانستان کې د سولې او دغه سي التا د طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د وشل کېدلو بیا د امریکایي پروفیسورانو خوشی کېدو په اړه خبري شوه دي. خبرونه بشیر غوخ جوړ کړی، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
افغان حکومت د ترګرې ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشی کړی دي. دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوي دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوو پروفیسورانو چې یو امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغانی خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول دا درې کسان کړو
مشروط از بند رخصت.
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای یې نه و ښودلې. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشی کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2014 کال
د اگست د میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلی دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
ستا ګلالي ګلالي ګل ګل ځوانا وینو لمبېدل ستا ګل غټۍ تنکي تنکي ماشومان بے وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن اور شا ساد وجو دور نا اب دشمن اور شا تما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو تشل ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو تشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا اب دخمن دورشا ستاد وجو دورونا اب دخمن
زه بشیر گواخیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست. د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نیټورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی و چې د دې معنی دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کیږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې NDS ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامي قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولی. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د حقانی شبکې په اړه د ګڼو راپورونو برابرونکی رحیم الله یوسفزی وایي انس حقانی د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره یې په خپل مذاکراتي ډله کې هم د هغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو جلال الدین حقانی زوی دے او دغه خدای زمنو اوس په جنگ کې مړ شوی دی او افغانستان کې هم او پاکستان کې هم او دا اوس چې کوم پاتې دی نو په هغه کې جلال الدین حقانی دی یا دی یا نور کسان دی تازه چې زه اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی درې کسان خدای دی او نور هم د دې څه کسان دي دوی غواړي چې هغه خوشې کړی شي په تبادله کې او بیا دغه دوه مقصد دے دے سفر اگر خدا دے کے لاؤس کے کم پاکستانی سفارت ویزے کول کار تلے سے بنسے دے بیا کے پاکستان دا ہوئی کہ هلته پاکستانی چې کوم چارواکي دي سفارتکار دي هغه ډېر تنګول کېږي هغې پاک لدې شکایت کړي پاکستان ګیله کړې ده نو دغه وجه ده چې دوی وایي چې هغې امنیت ته خطر دی نو دوی ځکه ورغلي دي او بیا د هغې نه مخکې پېښور کې چې کونسلګري وه د افغانستان هغه هغې احتجاج کړی وه دغه تړلې وه یو خدا ماته موضوع کاری خاص سفارتی اړی کې او امنیت او دا خبرې سفارتکار ته دی او دا کونسلګری او دا سفارت چې کوم چار وخت دی دا غیر له بسنه تحفظ ورکول کې چې دا شکایت څنګه لړکی کې افغانستان کوم څه ویلې دي چې موږ به کوشش کوو چې دا غیر له امنیت ورکو خدا دې چې اوس چې ایسای مشر لاړ شي او نور پاکستان حکومت چار وخت لاړ شي کابل ته نو په نورو مسلو باندې به هم خبرې کیږي او دا د افغانستان چې کوم سګلې شکایتونه دي پاکستان چې کوم دي په دې هم کیږي او عمومي کوګمان دي یا امنیت چې کوم صورت حال دی یا د دې یو بسره دا د سولې لپاره او د پولې د امن لپاره تعاون کولی شي او نشي کولی دا خبرې هم دي زه خبر نه یم چې د انس حقانی دا موضوع به هم دوی په دې به خبرې کړې وي خو زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته راغلی وو بیا افغانستان ته دواره لاړو داسې ښکاري چې دغه موضوع هغه د پاکستان حکومت چارواکو سره هم څېړلې ده او په هغې باندې خبرې شوې دي د سولې پر لور
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ زمو کوربه بشیر ګواهیم امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلوالې ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکار د ترګرو په لیست کې اچولې او پر مشرانو یې سفری بندیزونه لګولې خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه دریو غړو د پریښودو هرکلی کړی دی اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې په لور خپرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه
اوریدونکو د سولې په لور خبرونه کې تاسو ته طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو او د امریکایي دوه استادانو د خوشی کېدو په موضوع خبرې اوریدلې اوس وخت شوه د یوې بلې خبرونه جمهوریت غږونه په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې در اوروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی د دې لړۍ بل خبرونه د پخانی سیاستوال او خبريال امتیاز عالم د مبارز سی په اړه د باید یادونه وکړو چې په دې خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات امتیاز علم راکړی دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق نشي کولای خبرونه عبدالحی کاکړ جوړ کړی راځي چې ورته وکړو
د مشال ریډیو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي نننۍ خبرونه د پخوانی سیاسي مبارز مدني فعال او خبريال امتیاز عالم د جدوجهد په اړه ده
امتیاز
د پاکستان په سیاست او صحافت چې څوک ژور نظر ساتي د هغو لپاره د امتیاز عالم هنوم او د هغه کار ناآشنا نه دی. د نوموړي سیاسي سفر له ننه 55 کال وړاندې هغه وخت پیل شو چې لا هم په نهم جماعت کې وو. په دې هېواد کې د جنرال ایوب خان مارچلا وه چې پر ضد یې جمهوري قوتونو مبارزه کوله. جنرال ایوب خان بالاخره مجبور شو او اعلان یې وکړ چې په 1950 کال کې به ولسمشریزه ټاکنې کېږي. جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان په مقابله کې کاندید کړه. په 1946 کال کې انتخاباتي کمپاین پیل شو او امتیاز عالم په 15 کلنۍ کې د پوځي امریت پر ضد سړک ته راووت او له سړکه پولیسو جیل ته یووړ. امتیاز عالم هغه ورځ یادوي.
بچپن میں ہمارے یہاں ماحول تھا ایوب خان کے خلاف. ایوب خان نے
ز معشوم چدا ایوب خان پر ضد پہواد کی سیاسی ماحول جو شبے ہو. ایوب خان د بالغ رائے دہی پر بنیاد ووٹ ور قبل ختم کرے وہ او یو جالی بلدیاتی نظام جو کھڑے وہ. ایوب خان پر ضد قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمہ جناح میدان تراوتی وا د جمہوریت بحالی لپاره پټول هواد کی سیاسی سرگرمیانی تیز شوی وی. موږ ماشومان په اول دل د فاطمہ جناح په حق او د ایوب خان په مخالفت کی لارو کوسو تراوتی وو. هغه وخت د پنه هم جماعت کې وو او موږ پولیسو ونیولو. سور د ورستو په خار کې اخوډ بوشو او موږ را خوشی کړلو. دا اول دل وو چې زه گرفتار شوم. موږ ماشومان بیا د فاطمہ جناح لپاره انتخابی مهم چلوله. محترمه انتخابات وګټل خو ایوب خان ورسره ټګي وکړه.
په 2 جولای 1949 کال کې د پنجاب په باهول نگر شار کې زیږیدلې د امتیاز عالم د لومړی جیلو خورستۍ نه. هغه چې په عمر څومره پخېدلې هغه مریه د پاکستان او نړۍ د سیاست پاړه پوها پراخېدله. له جیل راوتو وروسته امتیاز عالم خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکړ. په 1988 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف ولسی پاڅون زور واخیست او بلاخره مجبور سو چې واک بل پوځي امیر جنرال یحیی خان ته وسپاري. انتخابات وسول. په مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیاتی چوکۍ وګټلې خو هغه ته د واک ورکول پر ځای جنرال یحیی خان په بنگال کې فوجي کاروای پیل کړه. امتیاز عالم د مغربي پاکستان په هغه لږو کسانو کې وو چې د فوجي کاروای خلاف احتجاج وکړ او نتیجه دا سو چې هغه بیا زندان ته واچول سو.
میں
نے جنرل یحیی خان په واکمنۍ کې په مشرقی پاکستان کې د پوځي کاروایي مخالفت کړی وو. موږ ونیول شو او یو کال په جیل کې وساتل شو. هغه وخت جنرل نیازی د لاهور مارشلای مشر وو. موږ یو کال سزا شو. موږ یو کم دیرش زده کوونکي جیل ته واچول شو. چې را خوشی شو نو مشرقی پاکستان له موږ جدا شوی وو.
له مغربي پاکستانه د مشرقي پاکستان بلیدلو او په یو آزاد بنگلاديش بدلیدلو وروسته په پاکستان کې د پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بټو په واک کې راغلی. شاغلی بټو به ځان ته سوشلیست ویلی او دا هغه څه وو چې د پاکستان مزدورانو او کروندګرو ته جرأت ورکړ چې د خپل حکومت لپاره مظاهره وکړي. امتیاز عالم په دې ورځو کې د یونیورسټي زده کوونکی وو او له دغو مزدورانو سره ملګری سو.
اور پھر بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی تو پھر پورے ملک میں
بھٹو سے چپواک کی راغلو نو پٹول حیوات کی مزدورانو تحریک زور واخستو. هغه وخت موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی وو. زه د دې مشر وم. موږ چې له یونیورسيټیانو فارغ شو نو مزدور کسان پارټي مو جوړ کړله. خو د بټو صاحب په وخت کې موږ ډېر ووهل شو. یونینونه یې رامات کړل. ما د میاوالي په جیل کې له نورو مزدورانو سره په ګډه شپږ میاشتې جیل تېر کړو. موږ په 1944 کال کې داسې مهال ونیول شو چې د میاوالي په مچره سیمه کې مو د مزدورانو یو جلوس راایستلی وو. دا وخت پولیسو راباندې ډېر تشدد وکړو او سلسل یا یو نیم سل ډنډې یې ووهلو. په ډېر بد حالت کې جیل ته یوړو او بیا هلته هم را باندې تشدد وشو.
په 1980 کال کې جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ. د دې پر ضد جمهوریت غوښتونکو احتجاج وکړ. امتیاز عالم او ملګرو باندې تور ولګېدی چې دوی د جنرال ضیاء الحق تختې د چپکولو د سازش برخه دي او هغه سره له ملګرو په همدې تور ونیول سو.
بیا چې کله بټو صاحب ته پانسی ورکړل شوه نو د جنرال ضیاء الحق امریت ډیره ویرونکې بڼه خپله کړله. د هغه امریت ډیر زیات مذهبي انتها پسنده او فاشیست وو بټو سیب ته تر پانسای ورکول ورستو مونږ هم مجبور شو چې پټ شو د ولسی حقوقو د بحاله لپاره د جدوجهد کولو په لړ کې پر مونږ مقدمه جوړ شوې زه بیا په 1970 کال کې ونیول شوم او په 1975 کال کې راخوش شوم
د تیرو جیلونو په مقابله کې د جنرال زیولک جیل د امتیاز عالم لپاره تر ټولو اوشت او له تشدد ډک ثابت شو
جو ہم پہ ٹارچر ہوا بہت زیادہ وہ ہوا
پر مونگ باندی زیاد تشدد دا جنرل یحییٰ خان پا امیریت کی وشو خود دردی زیاد تشدد دا ضیاءالحق پا مارش اللہ کی وشو او زه تر شپږو میاشتو پورې په وارسک کیمپ کې وساتلی شوم دا په خیبر پختونخوا کې یو ټارچر سیل وو تر شپږو میاشتو پورې په داسې حال کې وساتل شوم چې ګیره مې درې فوټه اوږده شوه ویښتان مې بېخي لوی شوي وو لامبلې مې نه وو نوکان مې پرې نه کړل شوه په سخت یخنۍ کې بېله بسترې پروت وم شپږ میاشتې وروستو چې له هغه ځای راویستلم نو داسې ښکارېدم لکه چې له قبره راایستلی یم
تو میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی مجھے قبرستان سے نکال کر لایا ہو
امتیاز عالم نے واضح دا چی پا بدحال کی ساتل سوی وو بلکہ پاغب بدنی تشدد ہم کے دلائی
میرے ہاتھ باندھ کر دروازہ تھا لوہے کا اس کی سلاخوں میں
زمالا سنو تے ہتھ کڑے راچے بولے بھی او لاسونه به د اوسپنې دروازې په سلاخونو راوتړل او ټوله شپه به زړاند وم خوب به راغلو خو لاسونه به مې وچ شو نو بېرته به راپاسېدم په جیل کې چې وم نو تر درې کلونو پورې یې بېړۍ راچولې وې دې ته تاسو خوشبختي ویلی شئ او که بدبختي چې باچا خان ته یې چې کومې بېړۍ اچولې وې د هغو وزن 15 کیلوګرامه وو او زما د بېړۍ وزن هم 15 کیلوګرامه وو حالانکه هغه وخت زما وزن 15 کیلوګرامه وو هغه دومره غټه وه چې زما تر خولې را رسیدلا
آلموسٹ میرے منہ تک آتی جو بیڑی اتنی بڑی بیڑی
جی امتیاز عالم ل قبائلی سیمو زخه نیوسو چور سرا پشتون سیاستوال شیرعلی باچا هم ملګری وو خو شیرعلی باچا گرفتاری ور نکړه په 15 کلونو کې د امتیاز عالم په وینا هغه عدالت ته وړاندې نکړل سو
جب 4-5 سال گزر گیا تو اس کے بعد ایک دفعہ ملٹری کورٹ لگی
پنځه کال چې تیر شو نو پوځي عدالت ولګول شو خو هغه اورېدنه یې هم بیا وځنډوله زه یې هیڅ یو عدالت ته وړاندې نه کړم او نه یې هم را باندې رسمي تورونه ولګول په 1975 کې نور ټول خلک خلاص شو خو زه یې خوشې نه کړم زه د اختیار په دفعه کې په جیل کې وساتلم لطیف پردې زموږ دوست او مشر دی هغه په های کورټ کې مقدمه وکړه او زه د عدالت په حکم خوشې کړل شوم
اور مجھے ہائی کورٹ کے حکم پہ رہا کیا
دا امتیاز عالم ل زندانہ ترخوشی کے دو شاو خادری کال ورستا پنونہ سبا اتا اتم کال کی جنرال ضیاءالحق دا الوتہ کی راغورزیدو په پیش کی مرسو او لدی سره په پاکستان کی د جمهوریت بحالی اعلان وسو دا هغه کلونو چې شوروی اتحاد په کمزوری کې دو چې اثر یې د پاکستان په چپلاسی سیاسي ګوندونو هم پریوت چپلاسی سیاسي ګوندونه سرمات رامات او کمزوری سوچ لکبله امتیاز عالم مایوس وسو او د سیاست پر ځای صحافت ته مخه وکړه خو په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ړنګ کړ په 2000 کال کې امتیاز عالم او ملګرو د خبریالانو ازادي سازمان سیفما جوړ کړه امتیاز عالم د جنرال مشرف په امریت کې یو ربیا زندان ته واچول شو
هم ایک انساني حقوق کی بحالی کے لیے ایک اجلاس کر رہے تھے
موږ د انساني حقوقو د بحالې لپاره غونډه کوله چې بهر راووتو نو پولیسو ونیولو موږ درې څلور ورځې په تاڼه کې وساتل شو پولیسو به دړکې راکولې خو بیا راخوش شو دا زما وروستۍ گرفتاري وه خو زه یې اوس بیا له جیو ټلویژن ایستلو ته مجبوره کړم دا ځکه چې پر میډیا بندیزونه او سینسرشپ لګول شوي دي ما به په جیو ټلویژن رپورټ کارډ نومي پروګرام کولو خو له هغه فارغه کړم
جیو کا رپورٹ کارڈ وہاں سے مجھے فارغ کروا دیا گیا
امتیاز عالم دا سیاسی مبارز صحافی او خبریالانو دا حکومت دا فعال پتوگا 55 کال جدوجہد کړی دی هغه وای پښیمان نه دی خو تل یې د یو اولسوا کا پاکستان د جوړېدو د خوب رښتیا کولو هڅه کړې ده
ون یونټ کې خلاف به لړې هم وفاق کے لیے لڑے ہیں صوبائی حقوق کے
مونږ د ون یونٹ خلاف د صوبی د حقوقو او د کامی جبل لپاره مبارزه کړی دا مونږ دا وختل چې پاکستان یو داسې ملک شي چې پکې د ټولو قانونو شرکت برابر او رضاکارانه وي مونږ د جنرال ایوب خان جنرال یحیی خان جنرال ضیاءالحق او جنرال مشرف خلاف ځکه مبارزه کوله چې پاکستان یو عوامي ترقی پسند او وفاقی هیواد شي دا سه هیواد چې پکې خلک په امن کې ژوند وکړي ګوندیان یې په امن کې وي او د منطقي په کچه یو معاشي اتحاد جوړ شي چې ورسره غریبی ختم شي او د هیواد پیسې د وسلو پر ځای د خلکو پر خیګړه او ترکۍ خرڅ شي.
پیسے جو ہے اور ذرائع جو ہے قومی وہ جنگوں پہ اور اسلحے کی دور پہ خرچ کرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقی کے لیے خرچ ہو.
درناوریدوں کو پر جمہوری ژغونو پروگرام کی مو د پخوانی سیاسی مبارز مدنی فعال او خبریال امتیاز عالم د جدوجہد کی سو اوریدلا په بلخ پرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ہم نشینے